سلامونه د افغانستان په وخت د سهار 15 بجې شي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه تلر شو خبرونه. د افغانستان د تیر جمهوری نظام د مالی وزیر حضرت مرزا خیلولوی ک طالبان نړیوال مشروعیت غواړي باید له هر څه وړاندې ولستم راجو کړي. نموړي په کابل کې لیوه خصوصي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي تر هغه چې له طالبانو پرته ټول افغانان په حکومت کې خپل ځان ونګوري نړۍ به له دوی سره سیاسي او ډیپلوماټیک تعامل ته غاړه کینيږي. د تیر جمهوری نظام دغه چارواکي چې په کابل کې اوسېږي همداراز پر طالبان غږ کړی چې د وخت له ځای کولو پرته افغان میرمنو او نجونو ته د زده کړو حق ورکړي. که څه هم په کراتو بېلابېل بنسټونو او سیاسي شخصیتونو له طالبانو غوښتي چې طالبان میرمنو پر وړاندې خپل سیاستونه نرم او د دوی حقونه دی ورکړي، خو طالبان بیا دا کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو حقونه خوندي دي او د نجونو د زده کړو موضوع د افغانستان کورنۍ مسله ده. طالبانو د افغانستان په سویل ختیځ کې هغو ځوانانو ته د کتابونو د نوي شپاړه خبرداری ورکړی چې دوی به اضافي کتابونه له خلکو راټولول او بیا به په وړیا توګه په خلکو ویشل. په وړیا توګه د کتابونو د ویش د لړۍ وه تنظیمونکي له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې طالبانو یې ملګري د خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست ته ورغوښتي او خبرداری ورکړی چې دغه لړۍ باید له ځنډ پرته بند کړي. د کتابونو د ویش دغه تنظیمونکو د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل چې هیڅکله داسې کتابونه چې هغه اسلامی او افغانی اصول سره په ټکر کې وی نه یې راټول کړي او نه یې په خلکو ویشلی دي. د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت خبرونه او چارو مدیریت په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړ، خو تر دې وړاندې ویلو چې د اسلامی او افغانی اساساتو ضد کتابونه راټولولو په برخه کې جدي دي. د بدخشان سیمه چارواکي وایي چې پرون یک شنبه د بهارک فیض آباد پر لارې د ټرافیکي پیښه له کبله شپږ تنه وژل شوې دي. د بدخشان امنیه قمندانۍ د ویلمې په خبرو سره ویلي چې دغه پیښه د کوکچي سیند د ویکس ډوله موټر د غورځېدو له کبله رامنځته شوې ده. د ویلمې د معلوماتو له مخې پیښه د خواجه عبدل په سیمه کې رامنځته شوې او د پیښې قربانیان د بهارک جرم او شهدا ولسوالۍ اوسېدونکي دي. شاوخوا دوه اونۍ وړاندې پر همدې لارې د یوې بلې ټرافیکي پیښې له کبله هم شپږ تنه وژل شوي وو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت له جرمني، فرانسې او برېټانیا سره د هستوي خبرو بیا پیل تایید کړل. دغه خبرې به د ایران او یادو هیوادونو د بهرنیو چارو د مرستیال وزیرانو ترمنځ وشي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وین اسماعیل بقایي پرون پی وی خبرې ناستې کې ویل چې دغه خبرې به د نومبر 19 د دواړو خزو سیمه ییزو او نړیوالو مسایلو په اړه ترسره شي. د دغه خبرو د ځای په اړه څه نه دي ویل شوي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې روسیې سلګونه یمنیان د اوکراین د جګړې لپاره ګمارلی دي. د ټایمز معلومات له مخې دغو کسانو ته د ډیرو پیسو او همداراز د روسیې د تابعیت د برخې ژمنې شوې دي. په راپور کې راغلي چې د نومبر په 3 حوثیانو پورې اړوند یو شرکت له دغو یمنیانو سره روسیې په ورته کې مرسته کړې او دوی روسیې ته په رسیدو د جګړې لمړنیو کرښو ته استول شوي دي. وروسته خبرم د لوبو لډګوره د افغانستان، پاکستان او عربي متحده اماراتو ترمنځ د ګډ سیریز د لوبو په دوام افغانستان د کرکټ د 19 کلونو ټیم د دوهم ځل لپاره د اماراتو ټیم ته ماته ورکړه. د غلوبه د یکشنبه په ورځ عربي متحده اماراتو کې ترسره شو. د افغانستان د کرکټ بورډ وین سید نسیم ساده د یکشنبه نوښت ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دغه ډېر اخیزه لوبو لړۍ کې سلو لوبې کړې چې درې هغه یې ګټلې. جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپارس ورځنی کمپاینن د نومبر په 15 پیلېږي. وړاندې به په خپرونه کې جزئیات درکړو. د امریکا د استاذ جرګې لایحې ته د افغانانو هیله مندي
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده.
او د نورستان په دواب کې د پل جوړېدل
د نوموري کلی خلک د پول د نشتون له امله ډېر ستونزو سره لاس او ګریوان و، چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
خپرونه کې درته نور راپورونه هم لرو، موږ سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین نن د نومبر په 15مه پیلېږي. د افغان میرمنو او نجونو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي ټول باید په دغه نړیوال کمپاین کې فعاله ونډه واخلي. دغه فعالانې له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله مندي ښیي چې دغه کمپاین اړوند بنسټونه او نړیوالې ټولنې ته د افغان میرمنو د رښتینې غږ د رسولو لپاره خورا ښه فرصت دی او باید ګټه ترې پورته شي. نور تفصیل په راپور کې.
د افغان میرمنو اونجونو یو شمیر فعالانې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې د نړیوال شپاړس ورځني کمپاین له پیلېدو هرکلی کوي. دوی دغه کمپاین په افغانستان کې د افغان میرمنو اونجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د مخ پر زیاتېدونکو محدودیتونو او له دې کبله د دوی پر وړاندې د پرتو ستونزو او ننګونو د بیان لپاره ښه فرصت بولي. د ښځو د حقونو فعاله جولیا پارسي چې د خپلو فعالیتونو له کبله د طالبانو له لوري زندانی شوې هم ده، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
زه له دغه کمپاین څخه ملاتړ کوم او د افغانو میرمنو د حقونو د خوندیتوب لپاره د دوی په څنګ کې درېږم. که موږ چېرته په افغانستان کې برنامه نشو جوړولی، فکر کوم ښه ده چې د سوشل میډیا له لارې په دې اړه عامه پوهاوی وشي. زه له ټولو خلکو غواړم چې په دغه کمپاین کې زموږ سره ودرېږي او ملاتړ وکړي.
ملګری ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15مې څخه د ډسمبر تر 13مې پورې د نو اکسکیوز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلېږي، له حکومتونو غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ د 1999 کال د اکتوبر په 18مه نیټه د نومبر 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په توګه تصویب کړه. په ورته وخت کې د افغان ښځو د سیاسي مشارکت شبکې مشره ترنم سعیدی وایي چې سږ کال افغان میرمنې د نومبر 15مه په داسې حال کې لمانځي چې میرمنې او نجونې په افغانستان کې له زیاتېدونکې تاوتریخوالي، ټولنیز ذلت او سیستماتیکې بې عدالتیو سره مخامخ دي. اغلی سعیدی رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین به د هیواد د ښځو د غږ په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي او نړیوالو ته به دا پیغام ورسوي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو وضعیت سمدستي پاملرنې او اقدام ته اړتیا لري. د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي پر وړاندې نړیوال شپاړس ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیلېږي چې د طالبانو حکومت د 2018 کال په اګست میاشت کې له بیا واکمنېدو وروسته افغان میرمنې له زده کړو، کار، سیاسي او ټولنیز مشارکت را وګرځولې. که څه هم په کراتو په کور دننه او بهر له طالبانو د ښځو پر وړاندې د نرم دریځ او د دوی د حقونو د ورکړې غوښتنې مطرح شوي، خو طالبانو تل دا ادعا کړې چې د ټولو افغانانو حقونه د دوی په ټکو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د اجدلې په بغلان ولایت کې د وروستۍ خونړۍ حمله پړه ومنله. اسوسییټډ پرس خبري ژانس خبر ورکړی چې د اسلامي دولت نیمې د اجدلې د خراسان څنګې د شنبې په ورځ اعلان کړی چې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله دغې ډلې کړې ده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د بغلان په نهرین ولسوالۍ کې په دې شوې پیښه کې لس کسان وژل شوي دي. نور حال پر راپور کې.
که څه هم د طالبانو حکومت ته لیدا کوي چې په افغانستان کې د داعش ډلې ریښې له منځه وړي، خو بیا دغې ډلې په دغه هیواد کې د یوې خونړۍ حملې پړه منلې ده. اسوسییټډ خبري اژانس راپور ورکړی چې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش د خراسان څانګې د شنبې په ورځ د نومبر په 23مه اعلان کړی چې د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې د صوفیانو پر زیارت حمله د دغې ډلې بریدګرو کړې ده. د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دغه حمله چې د پنجشنبې په ورځ د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې پر یو زیارت سوي لاس کسان پکې وزل سوي، خو د قربانیانو د کورنۍ غړو بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د وزل سوي یو شمېر یو لستانه ښودلی دی. د دغو قربانیانو د کورنیو ځینو غړو یو شمېر کورنیو رسنیو سره مرکو کې ویلي چې پر عبادت ځایونو د خونړیو حملو زیاتوالي دوی ویرولي او اندېښمن کړي دي. دوی ویلي چې دا زړه بوږنوونکې پیښه د سترو جنایتکارانو د ظلم او ستم نښه ده، خو د طالبانو حکومت تل ادعا کړې چې په افغانستان کې یې داعش ډله څپلې ده. د طالبانو په حکومت کې یوې خبرې سرچینې چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، د یکشنبې په ورځ په یو لیکلي پیغام کې ازادي راډیو ته ویلي چې دا حمله په داسې ځای کې سوي چې له وړاندې پکې امنیتي تدابیر نه و نیول سوي. دغې سرچینې ادعا کړې چې یاده حمله د داعش د قوي کېدو په معنا نه، بلکې په عبادت ځای کې پر ملکیانو د وسلو پر وسیله حمله د دغې ډلې د کمزورۍ په معنا ده. خو امنیتي کارپوهان وایي داعش په افغانستان کې سته او طالبان په یوازې توګه د دغې ډلې پر وړاندې د مبارزې توان نه لري. د دې ډلې اساق اتمر ازادي راډیو ته وویل
ځینې نور ترهګر ډلې دي چې هغه اوس هم دننه په افغانستان کې موجود دي او دوی خپل منځي رقابت لري. په خپل منځي رقابتونو کې دوی بیا مذهبي رقابتونه لري چې احتمالا د دې قربانیان دننه په افغانستان کې دي. بله خبره دا ده چې که د طالبانو حکومت بیا نور نړیوال دا غواړي چې دوی داعش او نور ترهګر ډلې وځپي، دا یو سیمه ییز همکاري ته ضرورت لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما د شنبې په ورځ دا حمله غندلې او د طالبانو له حکومت یې غوښتي چې په دې اړه څېړنې وکړي. یونما د غشان له طالبانو دا هم غوښتي چې د راتلونکو حملو مخه دې ونیسي او دا دې ډاډه کړي چې د ټولنې ساتنه کیږي. له دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنیت هم د دې حملې د غندنې په اړه په خپله ایکس پاڼه په خوانی ټویټر کې لیکلي چې مذهبي لګکي لا هم له جدي ګواښونو سره مخ دي. هغه زیاته کړې چې ټول افغانان په سولې او هوساینه کې د عبادت کولو حق لري. داعش ډلې د پنجشنبې په ورځ په ناوخته د بغلان ولایت په نهرین ولسوالۍ کې په هغو کسانو ډزې وکړې چې د سید پاچا جان آغا په نوم د صوفیانو یو زیارت کې د ذکرونو لپاره راټول سوي وو. دا لومړی ځل نه دی چې داعش ډله په افغانستان کې پر یو عبادت ځای د برید پړه پر غاړه اخلي. تر دې وړاندې هم په تیرو دریو کلونو کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د داعش خراسان څانګې د ورته خونړیو حملو پړه منلې چې ګڼو ملکیانو ته یې پکې مرګ صوب لاړه ولې ده.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
د امریکا د استازو جرګې له خوا د افغان متحدینو د ساتنې د لایحې تصویب افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د اس آی بی پی ون او پی ټو کیسون لرونکو افغانانو لارکلی سره مخ شوې ده. دوی وایي هیله لري چې دا لایحه به د دوی د کیسونو بهیر ګړندی کړي. دا لایحه چې په دې وروستیو کې تصویب شوې د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر څنګ په شل کلن ماموریت کې خدمت کړی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې لخوا د افغان متحدینو د ساتنې لایحې تصویب د پی یو پی دوه او اس آی وی کیسونو لرونکو افغانانو ته نوې هیله پیدا کړې چې په افغانستان، پاکستان او نورو هیوادونو کې امریکا ته د کډوالۍ د پروسې بهیر به یې ګړندی شي. دوی غواړي چې د کیسونو د بهیر د چټکتیا لپاره یې عملي ګامونه پورته شي او ژر تر ژره امریکا ته انتقال شي. د پی دوه کیس لرونکی ایمل چې شاوخوا درې کلونه یې په پاکستان کې له ډېرو اقتصادي ستونزو سره امریکا ته د انتقال په تمه تیر کړي دي، د دې لایحې د تصویب هرکلی کوي.
نو دا واقعا چې هغه افغانان دپاره چې دننه په افغانستان کې دي او هغه افغانان دپاره چې اوس مهال په ګاونډیو هیوادونو خصوصا په پاکستان کې دي، واقعا چې یو ښه خبر ده. او زموږ هیله دا ده چې همداسې دوی دغه لایحه تصویب کړه، نو هیله ده چې همداسې وشي او دغه پروسه چټکه کړي.
د پیو کیس لرونکی محمد عارف وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې له درې کلن انتظار وروسته په دې وروستیو کې قطر ته انتقال شوی دی. هغه هم د دې لایحې تصویب هیله بښونکی بولي.
تقریبا 3.5 سال میشه من منتظر هستم. برج
درینیم کاله کی چې په انتظار یم. د 2024 کال په فبروري کې مې مرکه میډیکل شوه. ل یولس میاشتې وروسته سلويخ پر زکیږي چې قطر ته انتقال شوم. د خپل کیس د پروسس په تمه یم. اله لرم د لایحه غزنا کوي او هغه کسانو یي چې په تصویب کې ونده درلوده په عملي کولو کې هم ونده واخلي.
تصویبشون نقش داشتن در قسمت عملي کردن شوم بیشتر مصر باشند.
د کابل خاري اوسیدونکو چې د موضوع د اساسیت له امله نه غوړي نو می پراپور کې واخیستل شي او د ایس ای وی کیس لري. ازادي رادیو ته وویل
نجدای درې کال کېږي چې مونږ د امریکا انتقال لپاره هغه سایبي پروسې کې منتظر یو، خو تر اوسه پورې زموږ په قضیه کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. دغه وضعیت مونږ ته ډېر اندېښنې او ناهیله کړی دی. مونږ یې غوښتنه همدا دی چې ژر تر ژره دغه بهیر چټک شي، ځکه دغه اوږده انتظار زموږ په ژوند او راتلونکي ناوړه اغېزه کړی دی.
د امریکا د متحده ایالاتو استازو جرګې په دې وروستیو کې د افغان متحدینو د ساتنې لایحه تصویب کړه. د دې لایحې تصویب د هغو کسانو د ساتنې لپاره د امریکا د دولت پر ژمنې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د امریکایانو د شل کلن ماموریت پر مهال یې د دوی د ځواکونو تر څنګ خدمت کړی دی. دغه لایحه د یو استازي دینت ایتس لخوا کنګرې ته وړاندیز شوې وه او د 334 موافق رایو په ترلاسه کولو سره تصویب شوه. نوموړی د نومبر په 28 په خپل ایکس پانل لیکلی و هغه په دې ویاړي چې د دې لایحې مشري کوي تر څو ډاډ ترلاسه کړي چې دوی وشي کولای د خپلو هغو وړ افغان متحدینو ساتنه وکړي کوم چې له متحده ایالاتو سره یې کار کړی او د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. دا لایحه په داسې حال کې تصویب شوې چې د ایس آی وی پی یو او پی دوه کیسونو لوی شمېر درلودونکي له دریو کلونو راهیسې په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان کې بې برخلیکه دي او بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د راپورونو له مخې امریکا په 2020 کال کې خپل ډېر شمېر متحدین امریکا ته انتقال کړي دي، خو لا هم یو لوی شمېر چې کره شمېره یې معلومه نه ده د خپلو کیسونو د بهیر بشپړېدو او دې هیواد ته د تلو په تمه دي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
د افغانستان په تجارتي مالونو بار لمړنی اورګاډی پرون له چین څخه د بلخ ولایت مرکز مزار شریف ښار ته ورسید. پرون همدارنګه د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د طالبانو د حکومت له ځواکونو له ځینو چارواکو سره لیدنې کتنې لرلې. په دې راپور کې چې احمد تکلی اوروي د افغانستان او چین په اړیکو کې وروستیو پرمختګونو ته کتنه شوې ده.
د افغانستان په سوداګریزو مالونو بار لومړنی اورګاډی پرون د قزاقستان او ازبکستان له قلمرونو تر اوختو وروسته مزار شریف ته ورسید. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت پرون پر خپل ایکس پنه په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې اورګاډی کې ټول 55 کانتینرونه بارګیری شوي وو او په 22 ورځو کې افغانستان ته راورسید. بیان یادونه کوي چې دا اورګاډی به د بیرته ستنېدو پر مهال د افغانستان ځینې صادراتي توکي له ځان سره چین او د لارې پر سر پرتو نورو هیوادونو ته ولېږدوي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یو شاو یونګ او سفیر جاو شینګ پرون په سیاسي چارو کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالکبیر او نورو چارواکو سره وکتل. د طالبانو حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو چین یوازینی هیواد دی چې که څه هم د طالبانو واکمني په رسمیت نه ده پیژندلی، مګر له کابل سره یې خورا ټینګ اړیکې جوړ کړي دي. د سیاسي چارو څارونکی غوث جان باز له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې ولې طالبان د چین او چین د طالبانو لپاره اهمیت لري وایي.
طالبان خو دوو اساسي اړتیاو ته ډیر زیات لیواله دي. هغه سرچکه د دوی د غوښتنو د دوی په رسمیت پیژندنه ده، او د بلې خوا طالبان دې ته هم لیواله دي چې چین به بالاخره په افغانستان کې لوی پانګونې وکړي. چین په افغانستان کې درې موخې اساسي منطقوي تعامل د نورو هیوادو سره لکه روسیه، ایران، منځنۍ آسیا، تروریستي ډلو ټپلو دفع کول، او درېیمه موخه اقتصادي او تجارتي اړیکې دي.
چین په عین حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان سره تاوده اړیکې پالي، د افغانستان له لوري یو لړ اندېښنې هم لري. طالبان مخکې له دې چې واک ته ورسیږي، د چین له اویغور وسلوالو او ځینو نورو ډلو سره چې څوک د سیمې او څوک د نړۍ په کچه د ترهګرو ډلو په توګه پیژندل کیږي، د نږدې اړیکو سابقه لري. مګر وروسته له دې چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان واکمن شول، تل دا ټینګار کړی چې د افغانستان له خاورې د نړۍ هیڅ هیواد ته ګواښ ته اجازه نه ورکوي. خو وروسته له دې چې د لړم په 28مه د افغانستان پولې ته نږدې د تاجکستان په خاوره کې یو چینایي وګړی د وسلوالو په ډزو ووژل شو او څلور نور ټپیان شول، د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د بیجنګ د نړیوالو خبرو اترو له مرکز سره په مرکه کې اندېښنه څرګنده کړه چې په افغانستان کې له شلو ډېرې ترهګرې ډلې فعالې دي. یو شیاو یونګ وویل چې دا ډلې د چین او د سیمې د نورو هیوادونو امنیت ګواښي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د خیبر پختونخوا په کرمه سیمه کې فرقایي شخړه د پاکستان د دولت په منځګړیتوب ورځنی اوربان سره پای ته ورسېده. د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ په دغو نښتو کې د راپور له مخې 8 تنه وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. تفصیلي په راپور کې ورو.
د پاکستان دولت په منځګړیتوب د خیبر پختونخوا کرمه سیمه کې د فرقایي نښتو دواړو خواوو د ورځنی اوربان پریکړه لاسلیک کړه. د منځګړی پلاوی وغړی د یک شنبې نه وخت رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغوی وکړی شول څو ورځنی فرقایي شخړه چې په کې له دواړو خواوو 8 تنه ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول پای ته ورسوي. د خیبر پختونخوا ایالت د اطلاعاتو وزیر او د دغه ایالت ویان محمد علی سیف چې د منځګړی پلاوی غړی هم دی، رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې سنی او شیعه رهبرانو هوکړه کړې چې نښتې پای ته ورسوي. هغه ویلي دواړو خواوو د یوې اونۍ لپاره په اوربند هوکړه کړې چې ممکن وغځېږي. نوموړي همداراز ویلي چې دواړه خواوې د زندانیانو پر تبادلې چې ښځې هم پکې شاملې دي او همداراز د وژل شویو کسانو په راکړې ورکړې هم هوکړه کړې ده. د تبادلې دغه پریکړه به د پاکستان د پوځ په مرسته پلی شي. د منځګړو دغه پلاوی د شنبې په ورځ پاړه چینار ته په ورتک له سنی او شیعه مشرانو سره لیدلی وو. دغه نښتې له هغې وروسته پیل شوې چې د نومبر پر 28مه په یاده سیمه کې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لورې پر مسافر وړونکو موټرو خونړی برید وشو چې له کبله یې 40 شیعهګان ووژل شول. د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او د منځګړی پلاوی غړي اکبر حیات ګنډپور ویلي چې شیعه مشرانو له ځنډ پرته پر مسافرونکو موټرو د خونړی برید تعاملانو د نیولو غوښتنه کړې ده. پر مسافرونکو موټرو د برید مسؤلیت چا نه دی منلی او نه هم د پاکستان حکومت په دې اړه څه ویلي دي. د راپورونو له مخې په دغو فرقایي نښتو کې ډیری کسان نادرکه شوي هم دي. د یادونې ده چې خیبر پختونخوا په کرمه سیمه کې تر دې وړاندې هم فرقایي وسلوالې شخړې شوي دي.
له خبرونو ور اخوا
افغان ورزشکار فرهاد صفای په مستر اولمپیا سیالۍ کې د ګډون او د سرو زرو مډال د ترلاسه کولو هیله لري. نوموړي تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال په ګټلو سره و د سرو زرو مډالونه د افغانستان په نوم کړي دي. د فرهاد صفای په اړه چې اوس په فنلند کې ژوند کوي نور حال په دې راپور کې واورو.
د کډوالۍ او بې ځایه کېدو له سختیو سربیره یو شمېر افغان ورزشکاران توانېدلي چې په هڅو او خولو تویولو سره په لویو سیالیو کې د افغانستان د درې رنګه بیرغ لاندې افغانستان ته ویاړونه ترلاسه کړي. له دې ډلې یو هم فرهاد صافی دی چې د بدن جوړونې د ښکلا ورزشکار دی او په نړیوالو سیالیو کې د ګډون او اتلولۍ د ترلاسه کولو د موخې لپاره یې په کډوالۍ کې هم خپلې هڅې او تمرین ته دوام ورکړی. فرهاد صافی تازه په ډنمارک کې د بدن د ښکلا په نړیوالو سیالیو کې د سرو زرو مډال ترلاسه کړی دی. نوموړي له ازادۍ راډیو سره په دې اړه په خپلو خبرو کې وویل:
د شنبې په ورځ زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سی نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژمنې مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیاتو ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
فرهاد زیاتوی چې لویه هیله یې د مستر اولمپیا سیالیو کې ګډون کول او د افغانستان په نوم مډال ګټل دي.
د شنبې په ورځ زما سیالي وې په ډنمارک کې د ان پی سي نړیواله سیالي. زه ویاړم چې هغه ژمنه مې چې خپلو خلکو ته کړې وه پر ځای کړه او د 200 څخه زیاتو ورزشکارانو په منځ کې مې په باډي بلډینګ کې د منفي 80 کیلوګرام وزن په کټګوري کې د سرو زرو مډال وګاټه.
نوموړی ورزش د سولې استازی بولی او د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ښځو ته د زده کړو او ورزش اجازه ورکړي.
ورزش د سولې سفیر دی، د سلامتیا ضامن دی. ورزش د ښځو او نارینه لپاره لکه څنګه چې علم فرض دی همداسې اړین دی. زما غوښتنه له اسلامي عمارت څخه دا ده چې د ښځو پر مخ دي ورزشي لوبغالي بیا پرانیزي تر څو دوی له سټرس او ناروغیو څخه خوندي پاتې شي.
فرهاد صافی خپله یوه خاطره داسې له ازادي راډیو سره شریکه کړه.
خاطرې ډېرې دي، خو اخره دا ده چې زه وزن کشۍ ته راغلم، هلکانو ولیدلم، ویل یې بیا هغه افغان راغی، ویل یې دا یې پریښېدونکی نه دی. دا واقعا ما ته هم خاطره وه او هم ویاړ چې ویل یې بیا راغلی چې د سرو زرو مډال واخلي.
فخر کردم او افتخار کردم که اون زمان که گفتید پسر افغان باز دوباره آمده که مسابقه بده.
د فرهاد روزونکی نصرت الله انصاری وایي کچېرې فرهاد خپل وزن 10 کیلوګرامه زیات کړي نو کولای شي د مستر اولمپیا سیالیو لپاره د افغانستان استازیتوب وکړي. مستر اولمپیا یو نړیواله سیالي ده چې هر کال د بدن د ښکلا او فټنس نړیوال فدراسیون لخوا ترسره کیږي. یاد دی وی چې لکه نه چې طالبان په افغانستان کې واکمن شوي، ډېری افغان ورزشکاران له هېواده وتلي دي، خو په دې ټولو سختیو کې هم ځینو لکه فرهاد صافی په بهر کې خپل هڅو ته دوام ورکړی او د خپل هېواد لپاره یې ویاړونه ترلاسه کړي دي.
د نورستان دوه ولسوالۍ کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالي مرسته 350 متره اوږد پل جوړیږي. دغه پل به 3 متره پلنوالی ولري چې جوړېدو سره به یې ځایي اوسېدونکي له ګڼو ستونزو وژغورل شي. نور تفصیل په راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د دوه ولسوالۍ شهده او سیمه کې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرسته د سیند پر سر د کیبلي پل جوړولو چارې پیل کړي دي. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت دواب ولسوالۍ اړوند کولم درې د شهیدانو کلي ته 350 متره اوږد کیبلي پل چارې د خوړو نړیوال پروګرام په مالی ملاتړ او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د چتر څارنې لاندې پیل شوی دی. د نوموړي کلي خلک د پل د نشتون له امله ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان وو چې د دې پل په جوړېدو سره به یې یادې ستونزې حل شي.
هغه وایي په نورو سیمو کې هم د خوړو نړیوال پروګرام په همکارۍ یو شمیر سرکونه، پلونه او استنادي دیوالونه جوړوي او پکې په سلګونو بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع چمتو شوی ده. د دواب ولسوالۍ اوسېدونکي هم خوښ دي چې ورته پل جوړیږي چې ورسره به یې ډېرې ستونزې حل شي. کفایت الله او عبدالرزاق ازادي راډیو ته وویل
خلک ډېرو ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ وو. پل سامانونه او بار پل کلي ته پشا وړل تګ راتګ مشکل و. کله چې سیند زیاتېده خلکو پورې وتل او راپورې وتل هم مشکل و. سوداګانې هر څه په خورو او آسونو باندې وړل.
دا ساحه کې پخا یو پیاده روي و. ولسونه او ستونزو سره مخامخ و. دې خو د غټ غټ کلي دی، تګ راتګ مونږ دوباره مخکې ډېر مشکل و. اوس دا چې جوړېږي مونږ ډېر خوشحالي کو، ټول ولس خوشحال دی. ورنه
حمید الله راته وویل پخوا به مزدورۍ لپاره نورو سیمو ته تللو، اوس ورته په خپل کلي کې کار پیدا شوی. هم خپل کلي ته اسانتیاوې برابروي او هم کورنۍ ته نفقه ګټي.
زه دې کار ډېر خوشاله او خوش چې دا اسلامي امارات راغی مونږ ته کار پیدا کړی. مونږ ډوډۍ خپل بچو ته پیدا کولاله ډوډۍ ده او دې خارج تک نه اخو نه مونږ منې شو راو د خپل وطن کې کار کو او د خپل وطن آباد کو.
نورستان د هیواد په ختیس کې هغه لري پروت او غرنۍ ولایت ته چې ډېرې کلی او درې لا هم د سرکونو، پلونو او د ژوند د نورو اسانتیاو څخه بې برخې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لوستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د پښتو سارنې خبري مجله پای ته رسیدي. خو دري خبري مجله زموږ همکار جاوید فیضی تاسو وړاندې کوي. فیضی صاحب سلامونه، په خیر خبرونه.
تشکر اوسای جان.